دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواکیم او تاسو ته په دې غړی کې هرکلی وایم. دا وخت دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې دی او په پېښور کې د سحر د غرمې 12 بجې دی. بخنه غواړم اوریدونکو په دې غړی کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو. حسیب شهید به زما سره یې غبطه سره خبرونه وړاندې کوي. نو د دې غړی پیل به لکه د نورو غړیو په شان د حسیب شهید له خبرونو.
د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ټانه په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لسو ته رسېدلی ده. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلۍ د 8 سیټونو لپاره رای اچونه روانه ده. کابل به په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي چې په دوو کې به پاکستان استازي هم ګډون کوي. پورا خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تانه په ځانمرګو بریدونه کې د وژل شویو کسانو شمېر لسو ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخې د پولیسو چارواکي وایي په پیښه کې 9 پولیسان او یو پولیسي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د پیښه تیر مازیګر په کولاچا سیمه کې رامنځته شوه. د پولیسو یو مشر ډي آی جی امتیاز شاه د پیښې په اړه وایي برید کوونکي یو ښځه او یو یې خاوند وو.
دا تانه تنه نوتری مسکرین شو دهشتګردو او خودکش جاکټو سره لیسو سوسایډ مشن باندې زمو سنتری وشتره تانه دغه کړی دا خودکش اوس په تانه کې وشوي او زمو چې سور نفری تانه ته اپریشن نه پس نه نوتو دی خودکش د پاره هغه بخیریت واپس رااله کامیاب اپریشن مکو دوه خودکش مول زو.
اخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو یو افسر د پیښې په اړه وویل چې برید کوونکو پر تانې لبرید روسه ټول عمله یعنی د دې تانې ټول کارکونکو یې غمل کړ او شاوخوا څلور ساعته یې مقاومت هم وکړ. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده. په ایران کې د ترهګرۍ ضد د دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان، عراق، لبنان او د سوډان د ولسمشرانو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو چارواکي ګډون کوي. دا غونډه پرون پیل شوې ده. د ایران څخه د راغلو خبرونو لمخې د دې هیواد ولسمشر له دې نړیوالې غونډې څخه په ګټې اخیستنې سره پر امریکا، اسرائیلو او اروپایي هیوادونو تورونه ولګول چې په نړۍ کې د ترهګرۍ کوونکو بیلابیلو کسانو او ډلو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو په خپل منځ کې په یوه ناسته کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې او په دې لړ کې د ګډو هلو ځلو په اړه پریکړه وکړه. کابل به په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي. لومړی یې د تماس د نړیوالې ډلې غونډه ده. دوهم یې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه او دریم یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیشن دوهمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر ټولو مهمه غونډه د تماس د ډلې ده چې د دوه ورځو لپاره به په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی وویل دا غونډه د افغانستان په اړه جرمني کې د جوړیدونکي غونډې د تیاری په درشل کې جوړیږي.
دا د تماس نړیواله روانه غونډه چې په کابل کې د دې اساسي هدف دا ده د افغانستان د نظر نه چې د هغه نړیوال کانفرنس د پاره چې د افغانستان په اړه باندې په جرمني کې جوړیږي د میلادي کال په پای کې دغه د پاره هغه لازم او خه تدابیر چې باید ونیول شي په هغه باندې مشوره وشي په هغه باندې بحث سره شي. د نړیوال تماس ګروپ غونډه په کابل کې د بن د نړیوال کانفرنس د پاره یو غیر رسمي آمادګي ده.
د وویل د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسون دوهمه غونډه به هم د جون پر 9 په کابل کې جوړ شي. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلۍ د 8 سیټونو لپاره رای اچونه روانه ده. د مشال ریډیو د خبريال د خبر لمخې د غوټاکونو کې شاوخوا 1,30,000 کسان برخه اخیسته ده. ټاکل شوی دا چې د کشمیر د ټاکل شوی والبته چې د کشمیر د اسمبلۍ د 1,30,000 سیټونو لپاره رای واچول شي. خو حکومت وایي د 3 سیټونو لپاره د امنیتي اندېښنو او رای اچونکو د جعلي رجستریشن د تورونو له امله ټاکنې نه کیږي. متحده قومي موومنت ګوند د دغو 3 سیټونو د وټونو د معطل کېدو له وجې لټاکنو بایکاټ کړی دی. خو حکومت وایي د رای اچونه به وروسته وشي. د مشال ریډیو نه د دې سات خبرونه اورئ. په شام کې د انساني حقوقو فعالین وایي امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي د هغو کسانو د جنازې په مراسمو کې ووژل چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد په مظاهرو کې وژل شوي وو. د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي درې نور د کور په کور پلټونکو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د عملیات د دمشق په ګډون په دوو نورو ښارونو کې ترسره شوي چې یوازې په برزه کې 200 کسان نیول شوي هم دي. اخو د لیبیا رسنیو په زینو راپورونه کې ناتو په یو بمباری کې د 1500 کسانو په وژناتو را نکړه. د دوی په حواله چې دغه ځواکونو د دې هواد په ختیس بریقه خر کې پر یو رستورانت او نانوایی بمباری کړي او دغه کسان یې وژلې دي. د لیبیا دولتي اژانس راپور ورکړي چې په دغه پیښه کې شاوخوا 40 کسان ټپیان شوي هم دي. او د روسیې په جنوب کې پرون د واده په مراسمو کې د غاز او ډبې په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان ووژل شول د اوبخېټه پیان شول. د اسرائیلي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایاند الکساندر اندریوف وویل د پیښې د یولسو ټپیانو وضعیت نازک دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له حسیب شهید څخه واوریدل. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږیست چې هر ورځ درته نهه غنټې خبرونه کوي. په ډیر اسماعیل خان کې په یو تاڼه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسیدلې. د دې پیښې یو زخمی شوی کس وایي
بالا بجان بزور بچ کرے تھا صاحب او وہی ڈیر کسان دی پگے او وہی تانے سے ڈیر کسان بڑے دی
د ممندو زینی اوسیدن کې وای لیکل چې د 25 کلو ته د پولیسو واک غزیدل لاغه ورځی رئیس په کې جرمونه ډیر شوې دي.
تا کله چې دا پولیس دی علاقه ته راغې د علاقه کې غلاګانې شروع شولې ډاکې شروع شولې شوکی شروع شولې په پیسو مرګونه شروع شو.
زینو سیمو کې زینی بد پیخې د ناوې د راتک سره تړل کیږي. په خوست کې و میرمن وای دا بد فال دی.
دا ډیر بات کو د مودا سی مو په خوست را غونډي مو د غینو ویروړه چینو ویروړه بیا ولته سړای موټر والو د دې خوخي په غور ور پچی دا ټولی ټویلو سې موزای موټر والو.
د دې تر څنګ درته نور غنډ ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسې. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته نه ساته خبرونه کوي او په انټرنیټ هم موږ موندلی شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. په ډیر اسمل خان کې په یو تاڼه په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې څو نور کسان ژوبل شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د پیښې ځای ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی چې د ډزو په غږ پیل کیږي.
د بمی چودنو وړې وسلې ډزونو دا اوازونه هغه وخت اوریدل شي چې کله یو سړی او یوه ښځینا ځانمرګي برید کوونکي تیر مازیګر د کولچی پولیس تاڼې ته ننوتل او هلته یې خپل ځانونه و الزوال چې په نتیجه کښې یې د دوی په شمول د مړیو او زخمیانو ټول شمېر 1206 ته رسېدلی دی. د پولیس چارواکیو او په موقع موجود کسانو د وینا په مطابق دا پیشه هغه وخت مخ ته راغلله چې کله تیر مازیګر 4:00 په موټر سایکل سوار یو تن د تڼې په غټې دروازې سره د دوو برقه پوشو ورننوتو. موټر سایکل سوار د موقع نه سمدستي وتښتېدلو او برقه پوشو چې ځانمرګي برید کوونکي و په تڼې کښې موجود د پولیس سرتیري یرغمال او د وقفې وقفې سره د غټې وړې وسلې ډزونه لګیا شو. په دا منځ کښې د ډیر اسماعیل خان او ټانک نه د پولیس تازه دم نورې دستې را ورسېدې چې کومې په کولچی کښې موجود د پوځي سرتیریو په مدد د تڼې عمارت په ګیرې کښې واخېستلو. خو چې کله د پولیس بکتر بند ګاډی تڼې ته ننوتو بیا پله پسې درې غټې چاودنې وشوې چې په کومې کښې دوه ځانمرګي بریدونه وو. په برید کښې زخمي شوي د بکتر بند ګاډي ډرایور مشال ریډیو ته وویل:
ما نوم حبیب الرحمان ده، ټیسي ډرایور بکتر بند. دلته چې رالو کولچی تھانے ته نو افسرانو حکم وکړی چې ور اندر سو. بیا سینټر چې مګر اوله بکتر بند او چې مخامخ مکاته کنه بیا موږ ته بلاس وسو. بیا ز اسپتال شیم بیا پته نه لګېدې.
د پولیس فورس یو بل زخمی محرر جان محمد په دارنګ وژغېده.
بالا بجان بزور بچ کړی دا صاحب او وای ډیر کسان دی پکې او وای تھانے سے ډیر کسان مړ دي. دا لڑاکے دی خیرنگ وال دی خودکش وال دی دواڑا دی.
د کولاچی اسپتال یو ډاکټر د مړیو او زخمیانو د شمیر په براک شی ویایي.
زه ډاکټر یونس یم. میشته ویسه پر تقریبا 7 ډډ باډیز روړې دي او 6 زخمیان وی او نور هلیا پولیس ولایې چې امکان شته.
په دامو کې موجود د پولیس فورس ڈی آئی جی امتیاز شاد د دې پېښې په براک شی وویل.
دا تانی تنه نوتری مسکرین شو دهشتګرد او خودکش جاکټ سره لیسو سوسایډ میشن باندې زموږ چنتری وشتره تانه لغه کړې ده. دوه خودکش اوس په تانه کې وشو او زموږ چې سور نفری تانه ته اپریشن نه پس نه نوته وادي خودکش د پاره هغه بخیریت واپس رااله کامیاب اپریشن مکو دوه خودکش مول زو
د دې پېښې زرمرګي بری دونو او په داکش د مرګ ژوبلې پړه طریقې طالبان پاکستان قبول کړې ده. نن گئی ستر وخت د قبایلی سیمه د یونسرګند زاینا د تاریخ ویان احسان الله احسان د ټلیفون په تار وویل چې زرمرګي برید کوونکی د دوی ملګری وو او په خپل شهید د میړه مرمن رشتہ وا. احسان الله احسان دا زیاته کړه چې دا د هغو هڅو یوه لړۍ وه چې حکومت طالبانو د اسامه بن لادن د مرګ بدل اخستلو په براکش لګیا کړی ده. سلاب مسعود مشال ریډیو کولاچی ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تاسو مشال ریڈی واوري او لکه څنګه چې مو لګ مخکي په خبرونو کې واوري دل په ایران کې د ترهګرې په خلاف د حالو زلو لپاره یو نړیواله د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه چې پرون پیل شوې پکې د افغانستان پاکستان او ایران ولسمشران د نړۍ د ځینو نورو چارواکو سره د ترهګرې بزد په ګډو حالو زلو خبرې کوي. پرون په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې دوی به په شریکه د سیمې د هیوادونو سره په دې اړه کار کوي. احمد الله پی رپورټ لري.
صدر آصف علي زرداری ویلی دی چې د ترهګرو هیڅ یو مذهب سره تعلق نشته او ترهګر د دنیا امن تبا کول غواړي. د ایران سرخار تهران کې شروع شوی نړیوال انسداد ترهګرۍ کانفرنس ته خپل خطاب کې صدر آصف علي زرداری وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ختمون لپاره پرعزمه دی او په سیمه کې د ترهګرۍ ختمون لپاره ضروری ده چې بنیادی وجوهات یې ختم کړی شي. کله چې مشال ریډیو د کانفرنس د اهمیت په حق لا خبريال او سیاسي چارو نظر لرونکي طاهر خان نه وپوښتل نو د هغوی وینا ده چې سیمه کې امن لپاره داسې قسمه کانفرنسونه ډېر د ارزښت وړ دي.
د دې ډېر زیات څه اهمیت دی چې دا سیمیز هیوادونه یو بل سره تر زرګونو کیلومتر د هغوی سرحد دی. بل په ماضي کې د دې هیوادونو د یو بل نه ګیلې هم پاتې شوې دي او اوس هم ګیلې موجود دي. ایران پاکستان نه ډېرې زیاتې ګیلې کوي چې په ماضي کې د هغوی کوم مخالفینو دلته د هغوی کیمپونه دي. نو د دې درې واړو مشرانو په دې وخت کې ترهګرۍ پر ضد په کانفرنس کې ناسته او بیا په دې یو سلا کې دل چې دوی له په ګډه باندې په دې سیمه کې پرمختګ پکار دی. د هندستان او پاکستان هم ذکر وکړو چې دا تیر ورځ کومې خبرې شوې دي. نو هندستان دا وایي چې د ټوپک او یا د زور د سیاست دا ختمول پکار دي. نو د هندستان لخوا دا راغلی دی او د ایران د کانفرنس هم داسې یو پیغام راځي. زما په نظر باندې ور دي په مستقبل کې ډېر زیات مثبت او ډېر ښه اثر وي.
پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې تر څو پاکستان او ګاونډي ملکونه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نکړي ته داسې کانفرنسونو د لارې ختمون یې مشکل دی. یاد دیوی چې تیر ورځ د صدر آصف علي زرداری افغان ولسمشر حامد کرزی او ایران صدر احمدی نژاد ترمنځ یو مهم ملاقات وشو چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي انتها پسندي او نشئی توکو مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جوزنبرګ په خپلې مقاله کې لیکي چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن د کور څخه ترلاسه شوي دستاویزات ښیي چې اسامه د القاعده ډلې د نوم په بدلولو غور کاوه او هغه په دې وجه چې اسلامي نړۍ کې د القاعده د بدنامۍ مخنیوی وشي. په دې اړه د اسرار العالم مومند د دغه د ګارډین ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی اور.
مقاله کې وړاندې راغلی چې د اسامه د وجل کېدو څو میاشتې وړاندې نوموړي یو خط لیکلی و کوم چې ښایي هغه دا محسوسه کړې وه چې د القاعده بنیاد په بشپړ توګه مذهبي نه دی او دارنګ نشي کولی چې مسلمانان د اسلام د دښمنانو پر ضد جنگ لپاره راغب کړي. اسامه په خط کې وړاندې لیکي چې د القاعده د نوم بدلولو سره به په اسلامي نړۍ کې په دغه ډله د مخ په زیاتېدونکو نیوکو مخه ونیول شي، ځکه چې دا ګوند د یو شمېر مسلمانانو د وژنې ذمواري پر غاړه لري. د رایټر خبري اجانس لخوا خبري شوی دستاویزات خي اسامه غختل په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د تشدد دغه کمپاین ته ملاتړی دوام ولري. په ګارډین وسپانه کې 13 میاشت راغلی وو چې اسامه په دې کار شروع کړی وو چې څرنګه د القاعده د سوري لاندې د پاکستان او افغانستان ټولې ترګړډلې رايوزې کړي. مکل لیکن کې وایي کې دیشي اسامه د هغه ترګړډلو ملاتړ کړی وي چې د پاکستان اسټابلیشمنت پوری اړیکې لري. په ورسپانه نیو ټایمز کې راغلی وو چې د اسامه د ذاتی استعمال موبایل ریکارډ خای اسامه د کلدم تنظیم حرکت المجاهدین سره د ټلیفون د لارې اړیکې نیولې وي. حرکت المجاهدین په 1980 کال کې د شوروي اتحاد پر ضد جګړې لپاره افغانستان ته استول شوی وو. د دې ترڅنګ په 1990 کال کې د ګوند د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. مکل لیکن کې وایي د ګوند 2001 نه را په دویخه یو شمېر کامیابۍ ترلاسه کړې. دغه رنګ دا ګوند د پاکستان د اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. په ورسپانه نیو ټایمز کې راغلي د اسامه د کور څخه ترلاسه شوی موبایل څخه ځنو تنانو د پاکستان خفیه ادارې ISI سره رابطې کړې وي. ولی یو چارواکي ورسپانې ته وویلي چې د اسامه د پټنځای په اړه ISI ته هیڅ معلومات نه وو. مقاله کې وړاندې راځي چې په 1988 کال کې کله د القاعده بنیاد کې خودل شو نو د دې د نوم په بیړه کې ایښودل شوی وو. په امریکا کې د عدالتي مقدمې لاندې یو ترګر وای القاعده د عربی ټکی دی چې معنی طریقه یا تګلاره ده. کله چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری خپل اسلامي اروپا کې ډله په القاعده کې شامل کړه نو القاعده لره یې القاعده الجهاد نوم ورکړو. همداراز اسامه هم په خپل وروستي خط کې دا ګیله کړې چې د القاعده الجهاد نوم اخیری برخه لري کړې شوې ده چې لوجی غربي نړۍ ته دا موکا په لاس ورغلي چې دا وکړي هغوی د اسلام سره په جنگ نه دي. ترلاسه شوو دستاویزاتو لمخې اسامه چې د القاعده لپاره کوم نومونه خوښ کړي وو نو په هغه کې یو وو تیفت التوحید والجهاد او بل وو جماعت ای عادات الخلافت الراشده. مقاله لیکونکي وايي افغانستان څخه د ځواکونو د وستو اعلان پر وخت امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي وو چې د اسامه د پټنځای څخه ترلاسه شوی دستاویزات خي القاعده تر سخت فشار لاندې دي. اوباما زیاته کړه چې اسامه داسې څرګندونې کړې وي چې القاعده د دې جوګه نه ده چې د خپلو وجل شو مشرانو ځای ډک کړي او د امریکا داسې تصویر وړاندې کړي چې د اسلام سره په جنگ وخودل شي. مقاله کې وړاندې راځي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته دا خبره نه ده معلومه چې اسامه به دا خطونه چاته لګل او ډاکی څوک وو.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوریدونکو تاسو واردل مخکې په مخکنی مقاله چې هغه د ګارډین ورسپانې و او د اسامه په باره کې په کې لیکلی و چې د اسامه غختل چې د القاعده ډلې نوم بدل کړي. په دغه اړه باندې تاسو د اسرار علم مومن د ګارډین ورسپانې د مقاله غټ کې واردل. اوس هم مومندو ته ځو. په مومندو کې 12 کال وړاندې د مومندو 25 کلی د چرسدی ضلع سره د تړلو خلاف د پلشوی مزاحمتي تحریک غړي وای چې دوی په سیمه کې د غلاګانو او ډاکو له وجې خپل تحریک یو ځل بیا شروع کړي. شانواز ترګزی په ریپورت لري.
د کوز محمد جنسی قبیلو حفیظ خیلو بیار خیلو او مازی خیلو محمد مزاحمتي تحریک یو وار بیا د فعالولو اعلان وکړو. د تحریک غړي جلیل خان وویل د تنازع ښکار پر 25 کلو کې د پولیسو پر ضد د هغوی هغه ولاړه کومه چې پروفیسر ایاز خان مرحوم شروع کړې وه د نن نه بیا شروع شوه.
د مومن مزاحمتي تحریک موږ د کمشنر صاحب په وینا باندې ست وخت لپاره په دې لپاره ځنډولې چې دلته حالات خراب دي. ترهګرۍ په وجه باندې واسې نه داسې تاسو جلسې جلوسونه کوئ صدا سي پیښونه شي. زه دا غي د دې پلیټ فارم نه زه دا غي بیا د جاری کولو اعلان کوم چې موږ د پروفیسر صاحب تحریک د متنازع کلو هغه موږ بیا شروع کړ. موږ بیا د مومن قوم هغه لخکار موږ د غوی رواج رسم په دې علاقه کې بیا د جاری کولو اعلان کوو.
جلیل خان وویل سور از وړاندې په سیمه کې د غلو ډاکو پیښ شوې دي.
تار کله چې دا پولیس دی علاقه ته راغې د دې علاقه کې غلاګانې شروع شولې، ډاکې شروع شولې، شوکې شروع شولې، په پیسو مرګونه شروع شو. حالانکه داسې زمانہ و چې دلته به زمونږ د زمیدارۍ سامان په پټو کې پروت و. اوس وک ولاړ لرګې په هغه کې نه پرې دام را د حالت خراب شو. د پولیس دراتلو د وجې په دې علاقه کې چې د غلاګانې شروع شوې دي او منظم غلاګانې کیږي 15-20 کسانو ډله ګرځي. مصالحه په دې متنازع 15 کلو کې
یو سیاسي او سماجی کارکون جنگریز خان مشهد ریډیو ته وویل د پولیسو نظام غلط دی ځکه وړاندې په سیمه کې غلاګانې نشوي کېدل
لکه زمونږ چې کوم دی قبایلی سیستم نو قبایلی رواج لکه دا قسمه سيزونه نو دا مسلې نه وي د پولیس خلکو چې نه وخت دغه وجه هم دا چې دغه نظام چې کوم نه خلکو نور دینو کتل یو لکه د پیښور ضلع کې چې صدې په ضلع کې او پولیس د امن ضمانت نو نو د دې خلکو چې دا مزاحمتي تحریک جوړ کړ د خلکو مزاحمت شروع کړ پولیس نن ثابت شو چې دا سیستم ټیک نه دی چې هغه خلکو کوم مزاحمت کو دوباره دغه پغل کیږي
پر دې اړه مو چې څو وخت د تنه سرو کلی د پولیسو سره د رابطې کوشش وکړو نو په تنه کې څوک ذمہوار ته نه وو چې خبرې کړې وي او کله چې د اس اچ او تنه سرو کلی ګلشید خان سره د رابطې کوشش وشو نو هغه د ټلیفون کرخه اوچته نه کړه او د محمد مزاحمت تحریک د غړو په وینا اول به هغوی پیښور های کورټ ته ځي او دا سوال به کوي چې د عوامي رای نه بغیر د هغوی سیمې پولیسو ته ولې ورکړل شوې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان څخه خبریدونکو ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د افغانستان د جګړې او دغه مهال په تاریخي پیښو مقاله خپره کړې او پوښتلې دي چې که پیښې هغسې نه وي رامنځته شوې لکه څنګه چې وشوي نو څنګه به. شاهین بنیری د دې مقالې غټ ټکی دروري.
آپریشن سائیکلون په افغانستان کې د سی آی اے د ټولو نه اوږده او پټ عملیاتو چې په نتیجه کې افغان مجاهدینو ته د سوویت یونین پر ضد فوځي سازو سامان ورکړی شو. د امریکې د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د امنیتی سلاحکار برزینسکی نه په یو مرکه کې وپوښتل شو آیا نوموړی اسلامي بنیاد پرستو او د مستقبل ترهګرو ته په مرستو او وسلو ورکولو ملامت دی. نو هغه په جواب کې وپوښتل د نړۍ تاریخ له کومه خبره مهمه ده، طالبان او که د سوویت یونین ماتېدل؟ راځئ چې دا پوښتنې په پام کې ونیسو او فکر وکړو که تاریخ یو بله لار خپله کړې وي نو څنګه به وه. په افغانستان د روسیانو یرغل د سوویت یونین په ماتېدو کې برخه لرله، بیا هم د دې شاته نورې وجه هم وې لکه خراب معاشي حالات او سیاسي اصلاحات. میخائل ګورباچوف د ګلاسنوست او پیرسترایکا په نوم دوه لوی اصلاحات وکړو. د اصلاحاتو سیاسي بېقراری پیدا کړه چې انجام یې په کال 1991 کې د سوویت یونین ماتېدلو. بېشکه چې په قرار به وه ولیکېدی شي چې سوویت یونین په افغانستان د یرغل نه بغیر مات شوی وي. یو بل لور ته موږ دا غور هم کولی شو څنګه به وي که امریکې د خپلو استخباراتي عملیاتو سره سره د سیمې د بیا ودانۍ عمل هم مخ په وړاندې بوتللی وي. د دې په نتیجه کې به په پاکستان د 50 لکه افغان کډوالو بار سپک شوی وو چې ډېر پکې اوس هم دغلته ژوند کوي. دغه رنګ د طالبانو او القاعده وجود ته د راتلو لاره به نیولې شوې وه. د امریکې د ټولنې لویه ویره په افغانستان کې د کمیونیزم غځېدل وو. د افغانستان پیپلز ډیموکراتیک پارټي یو کمیونیست سیاسي ګوند چې د مالی مرستو لپاره سوویت یونین ته محتاج وو. دې سیاسي ګوند د افغانستان نه یو جمهوري دولت جوړ کو او ایتیزم له وده ورکړه. ډیرو افغانانو دا باور وکړو چې ګنې مغرب د دوی په کلتور سیکولر قدرونه تپل غواړي. په نتیجه کې د قبایلو او اسلامي ډلو لخوا سخت مزاحمت وشو. هم دغه وخت وو چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ورننوتل، خو څنګه به واک کمیونیست ګوند بریالی شوی وي؟ په کال 1988 کې سوویت یونین د افغانستان بنیادی ډانچه جوړ کړه. هیواد ته مالی مرستې او وسله ورکړه او د ښځو او سړو دواړو لپاره زده کړې لازمي وګرځولې. کیدی شي سوویت یونین، پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه ځان سره د ملګری کولو لپاره هم دغه لار خپل کړې وي. امریکا د مجاهدینو سره د مرستو دلیل دا ورکوي چې د سوویت یونین د منځ وړل د نړۍ په ګټه وو. بیا هم څنګه به واقع امریکا د افغانستان په جنگ کې نوې ښکېل شوې؟ مجاهدینو به په یو کمزوري انداز د پاکستان نه مزاحمت کاوه او چرته کله کله به پر روسیانو بریدونه کول. کیدی شي چې افغانستان د سوویت یونین د اثر لاندې یو نیم ناکام ریاست وي، ولې د اوس غوندې یو وران ویجاړ او بیکاره هیواد به هیڅکله نه وي.
شاهین بنیرې موارد اوریدونکو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د پوځ لخوا په افغانستان او عراق کې د دوه جلا جلا جګړو او د دې جګړو د نتیجو د توپیر په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې لیکوال میتیو شرمن دی چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوځ د ملکی سلاحکار په توګه دنده ترسره کړې. حسیبه شهید د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
د دې لیکنې لیکوال وایي د افغانستان د جګړې په اړه پریکړه یوازې د سرتیرو په شمیر پورې تړلې نه ده او هغه بحثونه چې د بارک اوباما له دې اعلان وروسته راپورته شوي چې غواړي د 2012 کال تر سپتمبر پورې 30,000 امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي چې 10,000 به یې په روان کال کې ووزي د دې جګړې نتیجه نشي ټاکلی او نه پرې کوم پوځي مفکوره او یا د جګړې د ډګر قومندان اغیز لري. د لیکنې لیکوال وایي په عراق او افغانستان کې 15 کاله د امریکایي ځواکونو د ملکی سلاحکار په توګه له کار کولو ورته دا روښانه شوي چې له امریکا څخه بهر د دوی د پوځي عملیاتو لپاره کوم یوازنۍ کړنلاره نشته. لیکوال وایي په افغانستان کې خوځښتونه د عراق برعکس دي او دا جګړه په کلیو او بانډو کې خوره ده. په کابل او نورو ښارونو کې د جګړې تصویرونه او تجربې هم را ژوندۍ نه دي لکه د بغداد په کوڅو کې چې وي. د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال زیاتوي په تاریخي ډول هم دا سمخ کړي ځکه افغان واکمنو تل په دودیزه توګه پر ښاري سیمو تمرکز کړی او په کلیوالي سیمو کې یې واک کمزوری و. د دې لیکنې په وینا د دې نتیجه دا شوې چې که څه هم د افغانستان د ځینو ښارونو په شاوخوا کې خوندي سیمې کېږي او د ځینو ښارونو په مرکزونو کې هم خواره بریدونه کېږي، خو افغان سیاسي او اقتصادي شخصیتونه د دې جنجال هواري ته هم ربیړه نه احساسوي لکه په 2001 عیسوي کال کې چې د دوی عراقي سیالانو احساسوله. د واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال زیاتوي په حقیقت کې ملا محمد عمر او طالبان چې په افغانستان کې د 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې حکومت کاوه د ګوتو په شمیر سرسخت پلویان لري او ګڼ هغه جنګیالي چې دا مهال جګړه کوي هغه ساده کلیوال افغانان دي چې یا یې د قام پالنې د احساس له مخې وسله اخیستې، یا یې د مالي ستونزو له کبله جګړې ته ور دنګلي، او یا یې هم خپل خپلوان وژل شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي څومره چې پر دې ډیر پوه شو هومره به ډیر دا درک کړو چې هغو کسانو ته چې د دښمن په سترګه کتل کېږي په اصل کې نه غواړي او یا دا وړتیا نه لري چې پر امریکا او ملګرو یې بریدونه وکړي. د لیکنې لیکوال زیاتوي خپل افغان سیاسي شخصیتونه هم د روانې جګړې په اړه یو ډول نظر نه لري او په دې برخه کې سره ویشلې دي. ولسمشر کرزی او ورته نږدې کسان یې فکر کوي چې موږ تر هغې دوی ته ډېر اړتیا لرو چې دوی یې موږ ته لري. د لیکنې په وینا په تیرو 10 کلونو کې افغانستان د نړۍ د بل هر پر مخ ودې هیواد په پرتله زیاته بهرنۍ مرسته ترلاسه کړې ده. لیکوال زیاتوي د اسامه بن لادن له وژل کېدو او د عربي نړۍ له پیښو وروسته په دې کې بدلون پل شوی دی. د لیکنې په پای کې په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشري انتخابات مهم بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د واک سم انتقال او د بل افغان حکومت سره د امریکا د اوږدې مودې ملاتړ له افغانستان څخه د ځواکونو تر وطنې زیات مهم دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د نړۍ له حاله خبر شوی د مطبوعاتي کتنو د لارې مو د افغانستان په باره کې واوریدل. اوس هم د پاکستان قومي ورځپاڼو ته ورځو د غیزه باره کې او د دې ورځپاڼو غټ کې سراج ظهیر دراوري.
نن ټولو مقامی د انګریزي اردو ژبه ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هندستان په تعلقاتو باندې لیکلي دي چې بګ ډیلی ټایم، ډان، دی نیوز، جنگ، ایکسپریس، مشرق، اواز ورځپاڼه شامل دي. دلته ومونګه ذکر وکړو د ایکسپریس ورځپاڼه د اداري. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکلي دي چې پاکستان او هندستان د کشمیر د کشالی په شمول دامن په ځای ساتلو لپاره په مذاکرات روان ساتلو صلاح شوي دي. د جمعې په ورځ د پاکستان او هندستان د خارجه سکرتارانو کچ د دوه ورځو مذاکراتو په خدمتو مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده چې پکې هندستان او پاکستان د امن په ځای کولو او د نورو کشالو هوارول لپاره د خپل هډونو سرګندونه کړې ده. اداري لیږي چې دا ډیره ښه خبره ده چې مذاکرات روان وساتل شي او د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختم شي. اداري لیږي چې پاکستانی او هندي حکمرانانو لپاره دي چې د جنگي تیاریانو او خطرناک وسلو جمع کولو په ځای د غربت خدمتو او د انساني وسیلو په کار راوستو باندې سوچ وکړي او د ترهګرۍ د ختمون لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي. نو هله بعد دا قسمه مذاکراتو نتیجې رابرسېره کیږي. د پیښور خبریدونکو ورځپاڼه مشرق په لدویمه اداریه د ناروالو شړنګ ترینوان لاندې لیکلی ده. اداري لیکي چې د ټولو صوبې پرنګ پیښور کې هم د بجلی د ناروالو شړنګ سلسله خپل عروج ته رسیدلې ده چې له کبله د ښار د اوسېدونکو ژوند په دار شوی دی او دا رنګ سخت ګرمۍ کې د لوډشډنګ نه تنګ شو خلکو د احتجاج لا خپل کړی ده او دغه خلکو د ښار په مختلفو مقامونو باندې دواب او پیس کو خلاف احتجاجونه کړی دي. ادارې لګي چې تیر وختونو کې به حکومت دولت سره ولاړ وو، خو ولې اوس د حیرانتیا خبره دار چې حکومت په دې معامله باندې بالکل خاموش دی. حالانکه واپډا تر اوسه د بجلی د ګټې په مت کې د صوبې په اربون روپۍ لاندې کړی دي او حکومت یې بیا هم مرسته کوي. ادارې لګي چې حالات ورځ په ورځ خرابېږي، خو ولې تمه ده چې وزیر اعلی به حالات نور خرابېدو ته پرې نږدي او زر تر زره به دا معامله د وزیر اعظم او د صدر په نوټس کې راولي چې کم از کم ولس خو د غیر اعلان یا لوډشیډنګ نه بچ شي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې دي. په پېښور کې اسیبا شهید به درته د خبرونو سر ټکي وړاندې کړي.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تانه ځانمرګو برید کوونکو کې یوه یې ښځه وه. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلۍ د 38 سیټونو لپاره رای اچونه لا هم روانه ده. کابل به په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي چې په دوو کې به د پاکستان استازي هم برخه اخلي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تهران کې د نړیوالې غونډې څخه په ګټې اخیستنې سره پر امریکا، اسرائیل او اروپایي هیوادونو تورونه ولګول چې په نړۍ کې د ترهګرو ملاتړ کوي. په شام کې د انساني حقونو فعالین وایي امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي د هغو کسانو د جنازې په مراسمو کې ووژل چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد په مظاهرو کې وژل شوي وو. او د لیبیا رسنیو پرون پر راپورونو کې ناټو په یو بمباری کې د 1500 کسانو پر وژنه تورن کړ.
د خبرونو سرټکی مول حسیبه شهید څخه واوریدل. اردوونکو تاسو مشال ریډیو واوري اوس درته یو مطبوعاتي کتنه دروو. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان ولسی او پوځي حکومتونو دواړو د هیواد تر ډیر زیات زینونه رسولي دي او حکمرانانو جمهوری اقدار د خپل شخصي ګټو لپاره کارولي. د مقالې نور مهم ټکي له ګلایازه اورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د لیکوال توقیر حسین مقاله چې عنوان یې د جمهوریت سره په مقابله دی خپره کړې ده. لیکوال په مقاله کې د جمهوریت په اړه موضوع څېړلې ده او د دې جزئیات یې بیان کړي دي چې د دوی په وینا جمهوری فکر او دا عملی کول دواړه جلا جلا حقیقتونه دي. لیکوال لیکي چې جمهوریت قانونو ته د کار کولو تجربه، زده کړه، د خادتونو فکر، برداشت، د سماجي ډانچې د لارې خلکو ذهنونه نور پراخول، بشری اقدار او د ولس حاکمیت ورکوي او په مجموعي توګه دا مبارزه ریاست او قانون جوړوي. خو په دې هر څه کې پاکستان چرته ولاړ دی. لیکوال کې چې د دوی په فکر د پاکستان د تاریخ په لومړو کې د جمهوریت په اړه بحث په ولسی او فوزي حکومتونو کې انخته دی. د هیواد ولسی حکومتونه خپل موده نشي پوره کولی او په دې هر وخت بحث وي. د ولسی حکومتونه موده نه پوره کېدل او پوځي حکومتونو دواړو پاکستان ته ډیر زیات زیان رسولی دی. لیکوال کې چې دا یو حقیقت دی چې د هیواد یوازې یوې ادارې یا شخص زیان نه دی رسولی، بلکې تاریخي تناظر کې وکتل شي نو دا خبره په ډاګه ده چې د هیواد فیوډالي خانانو د یو ایجنډي د لاندې خپل شخصي ګټې نور سیوا کولو لپاره د ادارو پر ځای خپل ځان مضبوط کړو. دا ډلې کله ملګری وي او کله دښمنان وي. په واکمنۍ کې ډله هڅه کوي چې کار څنګه روان دی هغې ته دوام ورکړي او مخالفین د اقتدار ترلاسه کولو کوشش کوي. لیکوال لیکي چې په دې بحث نه دی پکار چې د بد ولسی حکومت نه د دې حکومت هډو پکار نه دی، بلکې خبره دا چې څنګه ښه ولسی حکومت ولري او په رښتینی جمهوري وي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې آزاد خیاله کسان د میډیا ازادۍ، جمهوریت او د ججانو د ازادۍ لپاره لاسونه پړقوي، خو د یو جج مبارزه د عدلیه ازادۍ سره تړل څه معنا لري؟ میډیا ازاده ده، خو آیا دا میډیا په هیواد کې د قامی مسلو خبرې کوي؟ میډیا خو دا وخت جذباتو کې انختې ده. د هیواد مدني ټولنو کې هیڅ تمدن نشته. وکیلان د جمهوریت لپاره لاریون کوي، خو ورسره د آزاد خیاله کس قاتل ممتاز قادری باندې ګلپاشي هم کوي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د پاکستان یوه ټولنه چې ښکارا مقصدونه لري او هغه د هیواد ولسی او فوزي شتمن، واکمن او مخالف ګوندونه دي چې هر وخت هغه سي حالات غواړي چې نه بدليږي او چې کله دوی د جمهوریت بهیر د جاري ساتلو خبره کوي نو پښتنه دا راپورته کیږي چې کوم سیاسي بهیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست دی. د ګلایاز نامو واوریدل. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د مقالې غټکی چې پکې لیکلی وو په پاکستان کې ک سیاسي حکومتونو او ک پوځي حکومتونو دواړو جمهوری اقدار د خپل ګټو د لپاره استعمال کړی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
هو ورشه
بالکل اوریدونکو تاسو د انټرنیټ د لارې زمون خبرونه اوریدې شي مشال رادیو ډاٹ کام زمون پته ده که چیرته تاسو کوم خبرونه تاسو نه تیر شوی د ریډیو د لارې تاسو کولی شئ د انټرنیټ د لارې غ خبرونه واوري دا غزنې ډاونلوډ کولای هم شئ د ځان سره ساتل هم شئ همدار از موږ ریپورټونه هم تل لوسل شئ تصویران هم شته غم کتل شئ ویډیوګانې دی هغه هم کتل شئ اوریدونکو د نیویورک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د دې مقالې لیکوال محمد حنیف دی او هغه وایي چې یو شمیر پاکستانیان اوس په دې عقیده دي چې د صوفیانو ډلې د امریکا د استخباراتي ادارې کارکوونکو ملګری دي او د دې عقیدې وروسته له هغې له نور زور نیولی چې د سی ای یو کارکوونکی ریمن ډیوس د پاکستان دننه دوه کسان ووژل اسرار العالم مومن د دې مقالې غټ ټکی دراوري
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکوال محمد حنیف وایي د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په رژیم کې د امریکا دا پالیسي وه چې د پاکستان دننه د تصوف نظریه خوره کړي همدارز د لړکې د تصوف شورا جوړه کړې شوه یو څو سمینارونه او کنسرټې هم وکړل شوې د دې ترڅنګ د تصوف په یونیورسټۍ جوړولو باندې کار شروع شو چې اوس هم روان دی بلخوا همدې دوران د ملک دننه د صوفیانو مزارونه په نخه کړی شو لیکوال وایي یو شمیر پاکستانیان اوس په دې عقیده دي چې د صوفیانو ډلې د امریکا د استخباراتي ادارې کارکوونکو ملګری دي او دې عقیدې وروسته له هغې لا نور زور نیولی چې د سی ای یو کارکوونکی ریمن ډیویس د پاکستان دننه دوه کسان ووژل لیکوال وړاندې لیکي چې د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو د لارې په ځمکه د اسلامي اورپکو د وژلو سره د دغه هیواد لخوا په پاکستاني ټولنه کې د اسلام د نرمې بڼې وړاندې کولو هڅو ته زیان رسېدلې د کتاب پاکستان ا هارد کنټری یا پاکستان یو مشکل هیواد دی لیکوال یې د پاکستان دننه د ترګری پر ضد د تصوف په پالیسۍ کارولو باندې نیوکه کړي او وایي چې دا ستراتیژي به ډیره مرستندوی وي که میتھوډیسټ امریکایان یې د پینټیکوسټل امریکایانو پر ضد وکاروي پاکستان یو مشکل هیواد دی د دې کتاب لیکوال وایي چې هغه پاکستان کې د عدالتي تحقیقاتو وروسته خپل کتاب ته د نوم ورکړی دی لیکوال د پاکستان په اړه د 1500 صفو د کتاب د نچوړ روباسي چې پاکستان د زړو هیوادونو په شان دی چې پکې مذهبي او فرقیزه فشار شتون لري لیکوال وایي چې په پاکستان کې د واک جوړښت داسې دی چې زیاتره اختیار د سیاسي ګوندونو او په خاصه توګه د پوځ په لاسو کې دی د کتاب لیکوال د زنو طالب پلو خلکو او پوځي جنرالانو سره هم خبرې کړي چې دا رنګ معلومه کړي چې د پاکستان په روان حالاتو کې مذهب او اقربا پروري څه کردار لوبوي نوموړی زیاتوي چې هغه دا خبره معلومه کړه چې اسلام سختدریزه مذهب نه دی او ډېر پاسانه انصاف ورکولی شي د کتاب لیکوال وایي غربي نړۍ تر دې دمه په دې پوه نه شوه چې د پاکستان دننه مسله د جمهوریت نشواله نه دی بلکې په دغه هیواد کې سیالي کوونکي سیاسي ډلې او فشار اچونکي ډلې دي د انیتول لیون په کتاب تبصره کوونکې وایي په پیښور کې یو تن د لیکوال څخه پوښتنه وکړه چې څوک به د بس یو ډرایور د طالبانو مشر وګڼي نو نوموړي په ځواب کې ویلي چې ښکاره خبره ده د بسونو ډرایوران به یې خپل مشر مني ښاغلي لیون په خپل کتاب کې د پاکستان دننه په طبقاتي نظام نه یوازې نیوکه کړي بلکې دا خبره یې هم په ګوته کړي چې پاکستانی ټولنه په قبیلویت او اقربا پروري باندې اساس ده او کم پرست مشران او سندکاران د اولس همدردیانې ترلاسه کوي لیون د خپل کتاب په وړومبو کې لیکلي چې په پاکستان کې هغه یو شمیر آزاد خیاله ملګري لري او د هغوی نمکینی خبرې یو غربي خبریال ډیر په اسانه مطمئن کولای شي لیکوال په خپل کتاب کې وایي چې هغه یو وار په لاهور کې ولاړ وو نو یو شمیر ځوانانو د هغه څخه داسې پوښتنې وکړي چې هغه ته داسې محسوسه شوه چې هغه په یو خار کې نه بلکې په یو قبایلي سیمه کې ولاړ دی لیون د خپل کتاب شروع کې لیکي که یو تن د پاکستان پوځي او ولسی مشرتابه سره وخت تیر کړو نو هغه به ځان د وینو په دریاونو کې وویني
یادونه د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو ته پکې زړې سندرې خبرې کې تاسو پکې ټلیفونونه کولای شي او د خپل خوخي پخوانی سندرې په دې کې غوښتل شي. هر د هر اتوار په ورځ باندې تاسو دا اورې په چلوړ نیمه بجه باندې د مشال ریډیونه تاسو دغه خبرونه اوریدل مه هیروي. خپل فرمایشونه پکې وکړئ که چېرته غزړې سندرې غواړئ پخوانی سندرې غواړئ نو خامخا په دې خبرونه کې ټلیفون وکړئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې چارواکي وایي چې که څه هم سږکال د تیرو کلونو په نسبت د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی خو بیا هم په ننګرهار کې د میشته خلکو اړتیا نه پوره کوي او دوی مجبور دي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه اوړه یا غنم خپل ولایت ته راوړي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار کې د زراعت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین صافیا وایي چې سکل په ننګرهار کې د سلو زرو هکتارو اوی ځمکې څخه په اویا فیصده باندې غنم کرل شوي و.
سکل د غنمو نتایج د تیر کال په پرتله ډیر ښه دي. تیر کال موږ په فی هکتار کې درې ټنه حاصل مو اخیستی دی او سکل خوشبختانه چې زموږ په فی هکتار کې تقریبا 1500 کیلوګرامه زیاتوالی راغلی ده چې په مجموع کې تقریبا موږ په حدود 300 زره متریک ټنه شاوخوا کې موږ د غنم مو د حاصلاتو موسره ارقام موجود دي.
د زیاتوی چې د غنمو د زیاتوالي یو وجه ده هم د چې سکل کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سری هم توضیح شوی وي.
منګه پروسه کال په حدود 1200 متریک ټنه اصلاح شوی تخم، 1200 ټنه متریک ټنه سپینه سره او 2000 متریک ټنه تور سره منګه بزګرانو ته توزیع کړی ده چې تقریبا په حدود 15000 نفر بزګرانو ته زمونږ د خدمات رسیدلی اده پسند کې منګه دوی ته مختلف د سبزیجات تخمونه او همچنان دغه تخمونو د ذخیره لپاره منګه دوی ته لوګانې یا کندوګانې مرته توزیع کړې دي.
په ننګرهار کې زرګونه هکتار للمي ځمکه هم شته چې یوازې غنم پرې کرل کیږي. دا چې سکل د للمي ځمکو حاصلات څنګه دي د زراعت رئیس محمد حسین صافیای په هکله وایي.
پروسه کال د بارانونو او د بعضې نامساعدو شرایطو له وجې نه زموږ د للمي 1 او للمي 2 ورایټي په سرخی باندې تقریبا مواجه شو چې سکل خوشبختانه دغه مشکل منګه پکې هم نه دلیله. نو په مجموع کې هغه ورایټي چې د کمیټې د ریډیز لخوا د پی اف او او د کرنې وزارت لخوا هغه تایید شوې دي هغه د هغه نتایج ډیر ښه دي او موږ په خپله خوشبختانه چې دلته په ننګرهار کې په نوم د چونټه غنم چې دا زمونږ د محققینو او د متخصصینو او د ساینتیستانو د یو عمر د نتیجه ده. دا موږ په خپله ریډیس کړی دي په ځیله مندې ما چې آینده کلونو کې موږ له دې ورایټې نه ډېره ښه استفاده وکړو. اوس هم چې کوم ټرایل موږ درلوده په نوم د چونټه د نتایج ډېر ښه دي او ډېر ښه بارز دي او خلک ترې ډېر خوشحاله دي.
د غنمو سږنې حاصل به د ننګرهار د خلکو اړتیا پوره کړي او که څنګه دا پوښتنه نوموړې دا رنګي ځوابوي.
موږ د نفوس په تناسب کومه غله چې دلته تولید شوې ده بیا هم موږ ته دا اکتفا نه کوي. اوس هم موږ ناچار استو چې د خپل داخلي مصارفو دپاره د ګاونډیو هیوادونه وړه وارد کړو او یا غنم وارد کړو تر څو دلته د خلکو مشکلات پرې حل شي.
د زیاتوی چې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو ګڼ شمیر کورنۍ په ننګرهار کې میشتې دي او د ځینې نورو ولایتونو خلک هم دغه سیمه د استوګنې لپاره غوره ګڼي. نو ځکه د غنمو سږنې حاصلات هم په ننګرهار کې د اوسیدونکو لپاره ناکافي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
مشال ریډیو اوریدونکو په ځینو سیمو کې ځینې پیښې د ناوې د راتګ سره تړل کیږي. مثلا که کومه بده پیښه وشي نو ویل کیږي چې دا ناوې بدبخته ده. په دې اړه باندې زموږ همکار نقیب الله متنوال رپورټ لري.
په پښتني سیمو کې د نورو ډیرو ناخوالو چې پښتني میرمنې ورسره مخامخ دي لکه جهیز اول ور کړیږي، خو په ځینو پښتني سیمو کې د ښځو په برخه له تیرو زمانو راپاتې بدفعلۍ هم دي چې دوی کله نوي یعنی د خسر کور ته وړي او د واده په ورځ کومه بده پیښه وشي نو ملامت یې په ناوې ور اچول کیږي او وایي چې د ناوې پل خراب و او تر عمره هغه ناوړه پیښه هغې ته یادوي. په خوست کې هم دا دود او باور شته چې د ناوې پل په نیکفالۍ او بدفعلۍ نیسي. په دې اړه په خوست کې دوه تنه نجونې چې دا ډول پیښې لیدلې وایي
ډېرې زیاتې پیښې ما لیدلې دي. البته زموږ په ګاونډي مو هغې بیا حزر وړه او بیا د مرګ پیښه وشوله. بې ټوله پړه په هغې ناوې غریبه یې رچله بیچاره یې او ډېر فغرونه او ستمونه په دې تمامېدل. دا ډېر باد کور دم و داسې خوسره ګاونډي مو د هغې نوې روړه چې نوې روړه بیا ولته سړی موټرو والو بیا د خوښې پې غور ویل په چې دا ټولې توی لوسی توی لوسی موزای موټرو والو د هغې ډېر ویر کړو ډېره ژړو یې کړه چې زه دومره نه.
په خوست کې یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد تڼۍ وایي چې پخوا دا ډول باورونه او بدفعلۍ زیاتې وې، خو اوس د علم او پوهې په زیاتېدو او د خلکو د اسهانو په روښانه کېدو کمې شوې. خو دا چې بالکل له منځه ولاړې شي نو وخت پکار دی.
یو څو بده واقعه چې پېښه شي، یا د مرګ یا د بل شي، یا د بل شي داسې واقعه چې هغه کور جوړوي او کورنۍ دا نو بیا دا وایي چې دا دغه ښځه سپېره ده چې کلمې دلته کښي دا مروجه ښه ده دا قیدتي هغه نه ده، خو دا پخوا ډېره وه. ول اوس یې دغه مسایلو هغه د ځکه خلکو روښانه شول، یو څه تعلیم، یو څه وطن لدل، یو څه خبر. دغه یوازینۍ هغه پوهه ده کله چې یوه ټولنه پوه ولري، علم تعلیم و تربیه داشتی نه ولري، بیا دا مسایل منځه چې دغه خو مزخرفات یې نه دي، شرعي مسایل نه دي، دا اسې یو ډېر ناوړه دودونه دي، رواجونه دي.
دا چې دا بدفعلۍ او نیکفعلۍ اکثره د ښځو لخوا وي، نو د خوست د ښځو چارو ریاست له یوې تنې مسؤولې کامله اکبري مو وپوښتل چې څه ډول کېدای شي دا فکرونه او باورونه له منځه ولاړ شي. په اړه یې کامله اکبري وایي
اول خو باید په کلي او په بندو کې چې دي ملامامن طریقه دی ته د اسلام له نظره او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته رهنمایي وشي او د اسلام ورته څرګند شي چې تر څو دی ښه وپوهېږي چې نه ښځم د یو بشر دی، خدای پاک پیدا کړی دی، د خدای پیدایښت دی او ښځم لکه څرنګه چې نارینه حق لري ښځه هم حق لري. نو د ملامامنې طرفه د رسنیو له طرفه د راډیو تلویزیون که هغه تصویري او که غیر تصویري وي د ټولو له طرفه دوی ته باید تبلیغات وشي.
خپل د خوست د ښځو چارو ریاست په دې اړه څه کړي په هکله یو ځل بیا کامله اکبري
څومره چې زمونږ وسلې نو ښځو چارو ریاست خپل د وسلې عمله مونږ خپل پروګرامونه مکتبی او خپل مونږ دلته عامه پوهاوی لرو، مونږ شوراګانې لرو چې خپل شوراګانو ته مونږ مثال په میاشت کې یا په یو میاشت بعد یا مثال د شرایط له عمله مونږ ډېر بعد وخته حتی که نږدې وي په هفتهوار مونږ دته وضو تبلیغات کړو د خشونت یا تاوتریخوالي په اړه کې دوی ته مونږ معلومات ورکوو، دوی سره مونږ ټګیږو او دوی ته مونږ د حل لارې ښیو، دوی ته مونږ مثبت خبرې کوو تر څو چې دوی د تاوتریخوالي نه خپل ژوند په امن کې وساتي او خپل ژوند کې دوی بریالي اوسي.
د خوست د شخصیت پوهنتون د شرایطو پوهنځی استاد عطاولا څخه مو وپوښتل چې د بدفعلۍ په اړه شرعي حکم څه دی. په اړه یې استاد عطاولا وایي
د اسلام د نظره بدفعلۍ یا یو ښځې ته یا یو سړي ته د سپېرې نسبت کول یا د سپورې نسبت کول دا شرعاً ناروا دي او دا د مشرکانو عقیده وه. دا خبره چې مثلا دا ښځه سپېره ده یا مثلا دا کور سپېره دی یا دا ځای سپېره دی یا دا بل شی سپېره دی، نو دا په اسلام کې منع دي داسې نسبت کول، بلکې یو څوک نیکبخته کول یا بدبخته کول دا د الله په کار دی، دا د مخلوق او د انسان کار نه دی.
نه یوازې دا بلکې ګڼې نورې ستونزې هم دي چې خپله د ښځو له لاسه ښځو ته پېښېږي چې د چارو کارپوهانو په اند له منځه وړل یې په خلکو کې د علم او پوهې زیاتېدل دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو په دې وروستیو کې د سعودي میرمن لخوا د موټر چلولو په سر احتجاج په نړیوالو رسنیو کې ډېر غبرګون راپورته کړ. په دې لړ کې ځینې میرمنې د احتجاج په توګه موټرو ته کېنستې چې بندیانې هم شوې. په دې اړه حسیبه شهید رپورټ لري.
کله چې د منال شریف په نوم یو سعودي میرمن له دې عمله چې د موټر چلولو پر مهال یې خپل ویډیو ثبت کړې وه او بیا یوټیوب ته پورته کړې وه ونیول شوه. نو دې نیونې په سعودي عربستان کې د هغو ښځو د اعتراض یو کمپاین راپورته کړ چې غواړي په دې هیواد کې د موټرو یا ګاډو چلولو حق ولري. د سعودي عربستان یو میرمنې اونۍ مخکې د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه ته وویل کدا د موټرو یا ګاډو چلولو اجازه او پوهه ولري نو د محرم پرته به خپل ورځني کارونه سموي.
اسوق سياره لوحدي فانا كذا ماني محتاجه محرم ممكن انا انجز اعمالي
که په خپل می موټر چلولې شو نو په هغه صورت کې به بیا د محرم اړتیاراته نه پاتې کیده او کولې به مې شو چې خپل کارونه تر سره کړم. د کور او خنځي چاره می هم سر تر سره ولې شو او ټول هغه کارونه به مې چې په ژوند کې ورته اړتیا لرم پوره کیده. د ټکسي چلوونکی او پردی وسړې ولستونځو به هم په امان کې ووم.
رجل اجنبي كذا ممكن اكون بامان.
د واشنگتن پوسټ رسپانې دی ویلي کني لمخې سعودي د هغو غوټو پښمیر اسلامي هوادونو څخه دی چیرې چې خزو ته اجازه نشته چې موټر وچلبي. د سعودي بچا عبد الله څوکاله مخکي په یو مرکه کې ویلي دي چې خپل د خزو پر حقونو ډیر باور لري خو هیڅ د نشي کولای چې خزو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي. نو موري ویلي وو دا به داسې سونه کړی چې د دولس خلک ورته په خسترګ نه ګوري. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې وروستیو کې په ګڼو نورو عربي هوادونو کې د حکومت ضد مظاهرو د سعودي میرمنې هم زړه ورې کړې او غواړي د عرب پسرلي په نوم د دې پاسونونو څخه په الهام په دې هواد کې د موټر چلولو اجازه ترلاسه کړي. یو بل سعودي میرمنه ل خپل بچا څخه د موټر چلولو د جواز غوښتنه کوي. زه له پاچا خادم الحرمین څخه غوښتنه کوم چې زموږ پر حالت ورحمي کړي او اجازه راکړي چې موټر وچلوو ځکه زموږ لپاره به دا زیات خوندې وي
لانه اکثر امان لنا.
د سعودي عربستان د غمیرمنو د ټولنیز انټرنیټي شبکې فیسبوک لاري خزي د موټر چلولو حق لري یو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر اوسه پورې تر شل زرو زیات غړي لري. په سعودي عربستان کې د خزو د موټر چلولو د بندیز په اړه لیکلي احکام یا قوانین نشته خو د دې هیواد مذهبي مشران او ملایان خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. خو واشنگتن پوسټ لیکي دا په داسې حال کې ده چې ځینې مذهبي پوهان هم وایي په شریعت کې له موټر چلونې څخه د خزو د مخنیوي په برخه کې څه نه دی ویل شوی.
تاسې د سعودي میرمنو لخوا د موټر چلولو د نه اجازه په اړه د حسیبه شهید رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږس. اوس هم تاسې د اس ام اس د موبایل میسیجونو پروګرام نجیب امیر درته وړاندې کړي.
اس ام اس پیغامونه
ل مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
د مشال د اس ام اس خبرونه د وینوي برخې سره مو زنه جیب امیر هر کله کوم. د خبرونه د هاغو خسته او پیغامونو نه جوړه ده چې د مشال ریډیو اوریدونکو مونږ ته په 3325333315 یو شمیره باندې را لګلې دي. شعیب جان غمجن د کوهات نه مونږ ته په خپل را لګلې اس ام اس کې وای دی وی چې سلامونه نجیب امیر صاحب، تاسو پروګرامونه ډیر خوندور دي او زوی خوښوم. د مشال رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلی او پیرزونه وړاندې کوم او زه یو پیغام لرم چې نن سبا ګرمي ډیره زوره وره ده او ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې خپل ماشومان دې د ګرمۍ د تاو نه وساتي ځکه چې په ګرمۍ کې ماشومان اکثره بیماران کیږي او مختلف بیماری ورته لګیږي. مونږ ته یو ملګری اس ام اس را لېږلی خو خپل نوم او د ځای نوم یې ترې هېر شوی دی خو لیک د مشال خپرونې اورم. د تا تره او اس ام اس خپرونې مې ډېرې خوښېږي. هغه وایي زما سپیشل سلامونه فرخنده وزیر، پامیر ساحل او ملیحه میرزاده ته هم ورسوي او بیا وړاندې لیکي چې زه راډیو نه لرم نو که ما ته د اس ام اس ځواب بیرته په اس ام اس کې راکړې نو ډېر به خوشحاله شم. شفقت الله مروت د لکی مروت د ناز قلی خان نه مونږ یادوي او د ده په میسج کې یو شعر لولو چې صدا سي ده. د زړه وینې مې په لپو لپو اوسکا، د زړه وینې مې په لپو لپو اوسکا چې دا زیر زیر اننګي دي ګلابي شي. محمد اعظم تنها کاکړ او ګل شازیب کاکړ د بر شور نه مونږ تلیک زمونږ په کورنۍ کې واده خادی ده او مونږ د مشال ټول ټیم ته بلنه ورکو چې را سره په دغه خادی کې دی برخه واخلي او وای کدا یې سمس مراته نشر کړو نو زمونږ خادی به یو په دوش د کلی عبدالله د کلی ملیزو نه مونږ ته محمد علی کاکړ لیک دی وای چې د شهید قدرت الله په نوم د کرکټ ټورنمنت په قلی عبدالله کې روان دی او د فائنل میچ د کلی حبیبزی او د کلی داوان ترمنځ دی نو موږ دی ورته خپل خبریال ولیږو چې د دې نه رپورټ جوړ کړي ډاکټر اسحاق د کوهاټ نه زموږ محفل ته د یو شیر سره حاضر شوی دی هغه لیکي څومره ځوانان د ځواني مرګ کړل راته د سین اوبه د کلې سرې په وینو لا دې د وینو تنده ماته نه ده ښکلی کابل خو دې غلبیل غلبیل کو محمد علی کاکړ د کلی عبدالله بلوچستان نه یاد کړی وو او د مشال ریډیو خپرونې خوښې کړې دي دی په خپل اس ایم اس کې مونږ ته وړاندې لیکي نجیب عامره د شلو نه زیات پیغامونه مې درولېږل خو یو دې هم راته نشر نه کړو که د پیغامونو سلسله بنده شوې وي نو مونږ ته ولیکه نو بیا به درته پیغامونه نه درلیږو له کوټې نه رڼا خور مونږ ته اس ایم اس رالیږلې او وای مشال ریډیو السلام علیکم وای نجیب عامره وروره په ویشتم تاریخ حتماً نازی اقبال میلمنه کړه ثاقب په کوړه خټک کې اوسیږي او وایي چې هر ورځ د مشال ریډیو خپرونې اوري او ټولې خوښیږي په ځانګړي ډول د موج او متلونو خپرونه او د مونږ ته د خپلې سیمې یو متل هم په دې هیله رالیږي چې ورته نشر کړو د ده متل صدا سې دی چې پیشو په خوب کې هم واز دی ویني د بلوچستان د زیارت نه نور محمد شاهد او کوچنی احتشام مونږ سره مینه کوي او راته لیکي مشال ریډیو زمونږ د زړه غږ دی که د میسجانو ویلو له لږ ډیر ټایم ورکړي نو به ډیر خوښ سو زه درځم په سر د غرو رب د واس راکی ګرانو خالد وزیر د سام باندې نه مونږ ته اس ایم اس را لېږلې او مونږ ته وای مشال ریډیو ته د خالد وزیر له طرفه سلام داسې خبره ده چې زه په ریډیو د ستاسو پروګرام اورم ځکه چې زمونږ بجلی نشته فضل ته یو شیر ډالۍ کوم او هغه دا چې زما جانان خدای چاکلیټ کړي خدای زما جانان چاکلیټ کړي د رقیب شوګر کړي چې ځان ترېنه ساتینه او وسلام عبدالرحمن تبسم مونږ د پښین نه یادوي وای د مشال ریډیو ټولو کمپیرانو ته سلام کوم زه د پښین کلی کربلا څخه سید عبدالرحمن تبسم يم ستاسو هر پروګرام زه د زړه په غوګو باندې اورم او په زړه کې رضا ده خو اقرار کولې نشي شرمېږي پښتنه دا چې اظهار کولې نشي په سترګو کې پټ پټ را سره راز د مینې وای خبرې د ولفت را ته په جار کولې نشي او ریبار ورته وای مازیګر در زیدیدان ته تبسم تر مسخوتنه انتظار کولې نشي خالد وزیر د سام باندې نه مونږ د یو شیر سره یادوي و ایستاسو پروګرامونه ډیر خولې دي او دا شیر زه نجیب عامر ته ډالې کوم او شیر صدا سي دي و ایستانوم چې ترنلر کرم هر څه پکې ډیلیټ شي ستانوم چې ترنلر کرم هر څه پکې ډیلیټ شي وایرس په شان راغلې د زړه میموري کارت ته او بیا وای ټول اوریدونکو ته سلام عمر هلال د صدیقور میجنسي نامنګ ته په خپل پیغام کې لیکي دا ځل په تاتره پروګرام کې د پښتو ډرامو نوموړې ستوره اسماعیل شاهد ملمکړه زکه مونږ د هغه د ژوند او فن سره ډیره مینه لرو عبدالباری مندوخیل د جو بلوچستان نامنګ یادوي او راته لیکي نجیب امیراز حسیب شهید ته ډیر ډیر سلامونه وایم او دا غي د وا سره ډیره مینه لرم او همدارنګه د مشال لډیو نورو کارکونکو ته هم د زړه د تل نه خپل احترامات رسوم خاکسر او رگزی مونگ تا پخپل سمس پیغام کلی که اللہ دی خیر کری روژه را روانه دا گرمی هم دا او دا نسوارو تکلیف با هم وی نو دوارا تکوی چی خدای پاک دی همت را کری د مشال دغه خاغلو ملګرو هم مونږ ته سمسونه را لګلیو چې دلته نمونه یادو او ورنه هیله کوو چې پرالتونکو کې د مونږ ته په خپل پیغامونو کې د نشر وړ سره ولګي د ملګری دی د جمرود نه شهزاد افریده د بنو نارضا الله او حزب الله د کوټه نه تنها د ټل نه ولی خان ارمانی د هنګو سروخیل نه عرفان یوسف فقیر د شمالي وزیرستان نه حیات خان ناصر د لور لاینه نثار فرحان او نظام الدین د هنګو د سروزینه د لنډی کوتل نه انتګل شینواره محمدی احمد زید دوابینه اجاز وزیر د ټلنه سهیل خان د پشینه دیو بابای د کوچلاخنه حبیب الرحمن د سنجاوینه بخت الله همدر د هنګونه مفتون وزیر د شمالي وزیرستان نه بختیار وردک د مسلم باغنه طالب جان د کوټینه او عبدالحمید د کلای سیفولانه د دې ترڅنګ محمد اجاز وزیر د ټلنه عادل خان شیرانی د کوټینه نظام الدین د هنګونه فدا خټک د نامعلوم زینه، اسمت الله خټک د کرک نه، سلیمان چکزی د بلوچستان نه، فهمید خان د شمالی وزیرستان نه، عمران د گجرات نه، حضرت الله ورگزی د هنګونه، فاروق جان ترین د هرنای نه، فضل تواب یوسفزی د سعودی عربستان نه، بخت خان د خانوزای کوټه نه، لیاقت د شمالی وزیرستان نه، عطا الله وزیر د وزیرستان نه، او چنار وزیری د وزیرستان نه. له همدې سره د نن خپرونه پای ته رسیږي. نجیب عامر درنه اجازه غواړي. د خدای پامان. تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندار.